ډیره مننه آرش شومین له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 16. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړي وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پرس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلی فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان شوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي، او ښاغلی عبدالله هم ویلي چې دای هم د لوړې موازي مراسم ترسره کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلند لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول شوونځي او پاندونونه به د روان هجري مریض کال تر پایله تړلې وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګو وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی، د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند 13 شپه نافذ شو. پر دغه اوربند د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د هوارولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د عدلی په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په عدلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. په اعلامیه کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د ځوابي حملو یادونه هم شوې. د روسیې او ترکیې په موافقه کې د هغه فرضي امنیتي دهلیز یادونه شوې چې 12 کیلومتره سور بلري او د مارچ له 15مې وروسته به روسیې او ترکیې پوځیان ګزمی پکې کوي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر 15مې د لوړې درجې په ګټلو بریالی نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. و اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلارې څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. له پاکستان راستنه سوي افغان کډوال وایي چې تر اوسه ورسره د کړیو جرمونو یوه هم نه ده عملي شوې.
دغه زه له راغلی ما حال یو زر یو خوارو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بال بچرا بغاله دي وروره مریضه یې ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپینګیر یې ما اول یو زر یو خواري ولا کې کوم.
په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورند کرښه د دوی تاګ را تاګ اسانه سي. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شي. نیمه نړۍ او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونځمنه وي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سمو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې تر څنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدی مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونۍ غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیواله محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادارو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د چړونو د پایل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقوقو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوړي.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګ قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پایل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وې. د آی سی سی د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې مندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د مندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پاوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړی پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځشنبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو ادعاوې څېړلی شي. په مقاله کې راغلي څارنوالي فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوی چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زر افغانان په افغانستان کې په کار ګمارل دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوختي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیلي کلی د افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلي طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستانونو کډوال شکایت لري چې د پاکستان حکومت د دوی د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تفصیل نجیب الله الخیل نه.
د وزیرستانو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول، آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغو کورونو ته چې په جګړه کې له منځه تللي 400,000 او چې زیانمن شوي 1,60,000 روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځو غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک مې دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټول چې کما دغه سپینځیر دا وشتنادو چې دا غل یار د امیر وو تا په زر نه زر خلاصا کو.
قومي مشر ګلفراز خان ویل د دوی ستونزه دا ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشته دا ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلوص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې مشته دا سي چې دا ته څه کې چې تر شنه خاطر پاکستاني دایته دولاګرسه هیڅ نه پښتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلوص کو خپل کې ریناتا چې مش په خیر سره ورسی، مش سره د پدانه ظلم، پدانه زیوتای، مش سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکو واسي خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
مش په خوښه درمي په مش په وطن کې غرینا دي او ورشکشا کرینا ودي، دا په خوښه مش دا مطالبات او دلته مش ټیم ډیر تر څو یو میاشترو کو کول روکو دغه انتظار میر دې ټیکن یا مثال خروب کړي. یز میر د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا میر کو بلتا مجبوري چې سفیر ته میر درمي دا واز میر په میډیا چګاوي بیا بیا د لیار چې کیما ځما ځل وی میر وکي.
بلور ته د خوز د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ایده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو خواوشا 8,500 کورنۍ میشته دي.
ننګرهار ته له پاکستان څخه راستنه سوي افغان کډوال شکایت لري چې تر اوسه پورې ورسره یوه ژمنه هم نه ده عملي سوې. سهرګل امیرزی راپور وړاندې کوي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یو کړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنې شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه، کار، روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان راغلی ودل دا اوسې ګو نمبرو کې ولم زیشته او نم واشته او ولتم کارونه مارنه کوله پولیسو مرسته تنګول ایستم کډه راوړله. افغانستان لرا لول چرال تم کردو نمبر پر دیتی گی خلاصی گی نمبر کمی وادی حکومت مسر کڑی دا غی مسر نه ذکری وختنا حکومت دا واړو چې مسر ټول سره کوم کنه وشي به وسه خلکو سره دا غزین نه لري کاردار زم بختنا وشي
زمانو میر اختر رو رکد میر واغه سلام ده سره و تل مخبل ملک لراغلم د غزی له راغلی ما حال یو زری خو راو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بل بچرا بغاله دي وروره مریضه ګور می دا مریضه خزه می دا په خپلم جوړ نیم سپینګیره ما اول یو زلی خو راو ولا کی کوم او دلته مزدوری کوم رو را بیگاله شپتی روم سباله بیم بیم خدای سپده سباله دیر رو را بزدگه سی رو را بزدگه سی وقت را بانی تیریگه و چونده گدوال چونده را بانی تیریگه و رو را وادل کنه و بزدگه سی
نجیبه چی نگدی یو نیم کالولان ده هیواد ترستنه شوی یو ده وو بچانو ده سرپرسته او ده نفقی پیدا کولو مسئولیت ور ترغاره ده وای چې د کډوالۍ ټول ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګاډي او هیڅ لاسنیوی نه ده شوی د پینزو لونو او دو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو کله یو ځای ته لاړه شم څوک را سره کومک وکړي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته له څه شی نه دی کړی مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ الله دې وګوري بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستانه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستانه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې د 1000 کډوال میشت دي چې بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري د دغه وزارت معلومات وایي چې له تیرو 4 کالو راهیسې 300,000 افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي او 6 میلیونه نور لا هم په بهر کې کډوال دي سهار ګله میرزا ازادي راډیو جلال آباد
په ترکیه کې تر زورو زیات هغه افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي د زندان شپې ورځې تیروي نور حل د گیتی صدیقی په راپور کې
د ازادي راډیو د مندونو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوي د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی د دوغو مندونو پر بنسټ د روان کال تر غبرګولي میاشتې 1,150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونې جنسي تیریو وژنو او د نشه یي توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د غبرګولي په میاشت کې 450 تنو ته رسېده په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پېژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال د 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
البته یک کډوت از ابي افغانای
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیه د قانون په اړه د معلوماتو د نلرلو او ځینو نور موضوعاتو له امله بنديان دي خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم په دې خې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پښ پړ معلومات ولري
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه خو دا چې نوموړی په سفر وو وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي وروسته له هغې چې ترکیه افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخته کړه په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړ که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو په استانبول ښار کې د افغانستان کنسولګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 2,50,000 کسانو ته ورسیږي دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ په هدف ترکیه ته رسیدلي وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه ګیتی صدیقي ازادي راډیو کابل
تاسو ازادي راډیو ته واژیست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودي په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکو ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی پم کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمینس کې لیکلي لی طالبان غواړي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي حکومت د نور هیوادونو د کورونا مړي نشمري تدابیر دی ونیسي کې یوري په افغانستان کې د مرض خپور سو بیا مخنیوي سخت کار دی انګار خرول ټای لشکین څخه لیکي د سولې ولسی حرکت د غړي غفاری پر مړي نه ډیر خوشینه یو له وسلول غواړي چې دغه حرکت په وړاندې له زور زیاتی لاس واخلي بشیر حبیب زی منګل لازري لیکلي چې یو سات کې ډیر سخت اسمان وریز دی باران اوریدلو کانستا او حیات الله د هلمند خلی کې د هلمند د حق زمام معلومانو د تیر کال او د وسنی کال معاشات نه دی اجرا سوی ولسمشر دی دغه معاشات اجرا کړی په پکتیا کې شونځیو ته د نجونو د جذب لپاره کمپاین پیل شوی دی احسان آریان راپور لري
خوانځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپلې نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي
ټولنې یوازینې کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته اماده سي د دوی ذهنیتونه تر څو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي سي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دی پاره پیږدي دا لړۍ بروانه وي ان شاء الله بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیو
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزاکی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه یې منع کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الوادونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي چې دغه شمېر د تېر کال په پرتله 2 برابره زیات.
نو موږ تیر کال 11,000 نجونې ښوونځیو ته شامل کړي، ولې د کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 3,000 هدف لرو 60,000 نجونې ښوونځیو ته شاملوو، ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې د قومي تړونونو ته ورته هم غواړو چې موږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د مهال د نجونو 15 ښوونځي فعال دي چې 3,500 نجونې پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د 950 خزینه ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یادونه ده چې په پکتیا کې لا هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله اوس هم د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 34 ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغاني خزه د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که افغانو خزو ته د ترانسپورت برخه کې کاری زمینی برابر شي، په ځانګړې توګه هغه خزو ته چې د ډریوري په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټور وي.
هم خپل ځان ته مالیک مالات برابرول شو، هم چاته داسې محتاج نه يم چې
د ښځو فعال ونډه په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د مېرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور او د نارینه ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ وي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی، ورپسې د خلکو خبرې هم اوري او په پای کې په دیاړه له یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې وږمه جبارخیل راوروي.
خصه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که ښځو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې به له مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغې شوي وي. د کار زمینه ښځو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د ښځو لپاره د ډریورۍ د زده کړې او په دې برخه کې د کاري زمینې د برابرولو لپاره یوه غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایټالیا هیواد په مرسته کار کوي، چې د ډریورۍ اړمنې او لیواله ښځې پکې وړیا زده کړې کوي او له زده کړو نه پس همدلته په کار ګمارل کیږي. کومې ښځې چې دلته روزل کیږي د یو شمېر هغو ښځو له ډلې انتخابیږي چې په ازموینه کې بریالی شي. موږ دغه مرکز ته ورغلي وو او څو تنو ښځو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوختې دي. ماجبین محمدي ډری وره ده چې دلته هم د خپلې خوښې دنده ډریوري ترسره کوي او هم ځان لپاره نفقه پیدا کوي.
اول بسیار با مشکلات
مخکې لستونزو سره مخامخ وو. ځینو خلکو ته د ښځو ډریوري کول یو جالب کار وو، ځکه چې په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته داسې ګام نه و پورته شوی. اول به خلکو ځورولو، اوس عادت شوي، موږ تشویقوي. کومې ښځې چې زموږ په موټر کې تګ راتګ کوي ډېرې خوشحاله دي. دوی زموږ له کاره ډېرې راضي دي، ځکه چې موږ یې په ډېره ښه توګه له کوره تر کار ځایه او بیا تر کوره رسوو، خو په خاصه توګه له امنیتي ځواکونو نه، پولیس او ترافیک نه مننه کوم چې موږ سره مرسته کوي. زما خاوند وفات شوی، یوه لور هم لرم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالي لګښت پوره کوم.
په دې مرکز کې د ګوتو په شمار ښځې کار کوي، ځکه چې د دغې موسسې د شرایطو سره سم ښځې کمی پیدا کیږي. دلته اوس څلور تنه ښځې کار کوي او د ښځینه کارکوونکو په لیږد رالیږد بوختې دي. دوی د مختلفو ادارو کارکوونکي ښځې له کوره تر کارځایه او له کارځایه بیا تر کوره رسوي. پریسا حیدری چې له ورایه یې په ځان باور او کلک هوډ ښکاره دی، وایي ښځې هم لکه نارینه کاري توان لري او که وغواړي کولی شي په ټولنه کې وځلیږي. پریسا حیدری زیاتوي،
ډرایورۍ ته مې له پخوا علاقه درلوده. هیله مې وه چې کاشکې یوه ورځ انت شخصي موټر ولرم. ما غوښتل چې د افغان ښځو لپاره نمونه ووسم چې دوی هم کولای شي موټر ولري او ډریوري زده کړي. کوم توان چې خدای نارینه ته ورکړی، ښځو ته هم ورکړی، ښځې هم کولای شي. موږ د ښځو چارو وزارت سره څلور میاشتې کاري قرارداد درلود. اته ښځې وي. د اوس لپاره د زده کړې دوه موټرې دي چې په هر یوه کې اته ښځې لیږدوو، چې شپاړس ښځې کېږي یوه دوره کې. په ټوله ورځ کې موږ دوه دیرش ښځې له کوره دندې ته او بیا یې بیرته کور ته لیږدوو.
د کونړ ولایت اوسیدونکي نازیه هم د ډریوري په برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړې کړي. هغه هم ډریوري د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو لپاره اړین بولي. د دې په خبره ښځې کولی شي چې له همدې لارې هم له مالي طرفه په ځان بسیا شي او هم په کور کې وخت ناوخته له نارینه و پرته خپلې اړتیاوې پوره کړي.
شوق لره چې دغه ډرایو یاد کوم او بل دم چې قتل ښځو ډرایورۍ ته ضرورت ده. دغه څه ده چې د جونو له پخوا نه اوس یعنې په دې وخت کې زه ډېر په ځان باوري شوي، یعنې چې یو چی خپل ځان ته وکړم او ډېر یو جرأت مو پیدا کړی دی بیرون په ګرځېدلو کې. هم خپل ځان ته مالي اکمالات برابرولی شو او هم خپل ځان ته سهولت برابرولی شو یو ځای ته د تګ راتګ. نو په دغه کې زه بیا چا ته داسې محتاج نه یم چې شپه وي یا ورځ وي یا ناوخته وي وخته وي، نو هر چېرته چې غواړم خپل
یو شمیر ښځې د نارینه ډریورانو له چلند نه، په خاصه توګه د ښاري موټرو له چلوونکو نه ښه خاطره نه لري او تر ډیره کوشش کوي چې په ښاري موټرو کې تګ راتګ هم ونه کړي. 25 کلنه شازیه د دارلمان اوسیدونکي د ښځو ډریوري ستایي او خپل بد خاطره د ښاري موټرو له نارینه و چلوونکو نه راته وایي.
که یو ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم زړه راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ دي. مطلب زه ورځ پهلوانو کړتله، نو زه مې د مور سره د مخکې سر کې ناست نو ډریور په طرف باندې، نو زما سره لاس لګېده. ماته ډېر مزاحمت کېده ورته، ما هم ویلې خو مطلب هغه په خبر باندې پوه نه شو. دا ماته ډېره بد خاطره وه. دلته ښځه وه نو موږ دپاره به ډېر هېڅ خبره نه وه. دا به موږ دپاره د په هر ځای وه.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی. خو د نوان لوس موسسې کاري زمینه د ډریورۍ په برخه کې ښځو لپاره یو ښه زیری دی. د یادې موسسې مسؤول او هماهنګ کوونکی عبیدالله امیری د دغې موسسې د فعالیتونو او د ښځو لپاره د اسانتیاو په اړه داسې وایي.
15 لا شپږ میاشتې کېږي چې دا پروژه شروع شوې ده او دا نوره مدامه لري، او موږ په دې صدد کې چې دې ته پراختیا ورکړو. نور هم په اولین بار دا کار شروع کړی دی او د ښځو لپاره هم دا زمینه برابره کړې ده چې خپل ښځې د نورو ښځو لپاره ترانسپورت خدمات ورته رایه کړي. موږ مخکې له دې نه چې دې په فعالیت آغاز وکړي، دوی ته مو کورسونه لرل چې رایگان کورسونه وو د لپاره چې د پکې زده کړې وکړي او ډرایوري په مسلکي شکل باندې زده کړي. بعد له هغه نه دوی رالو عملا صحنې ته. دا کار چې موږ شروع کړی دی دا کاملا په وړیا دی د دې لپاره چې دوی وکولی سي په آینده کې خودکفا سي او وکولی سي چې دوی په آینده کې خپل ځان ته کار وکړي.
د ډریوري د تخنیکی زده کړو یو تن استاد د خزو توان د ډریوري د زده کړې لپاره ستایي او د په خبره د ډریوري د زده کړې لپاره د سواد شتون اړین نه ده. هر خزه چې وغواړي ډریوري زده کړي کولی شي چې په څلوېښت ورځو کې د موټر چلول زده کړي. د ډریوري د زده کړو په اړه زیاتوي
کوم یو درس ورکوي شاګردان ته په درې بخښونو کې درس دی. یو خو زمونږ دغه کوم یو درسونه چې دی د تخنیک په د موټر په باره کې چې دغه تخنیک باید دوی یاد کړي د خپل د موټر د حفاظت لخباري. نو دویم بخښ زمونږ په درسونو کې چې دی هغه د قواعد ترافیکي دی د خپل دغه کوم یو رفتار په جاده کې باید پوه شي دوی څنګه کوم ځای کې مخ کې شي په کوم ځای کې نه شي په کوم ځای کې ودرېږي چې کله دوی یو چیرته خدای نه کرده کوم یو مشکل یا حادثې سره مخامخ کیږي د خپل حق د دفاع لخباره چې زه معلومات که جانب مقابل علامت. او دریم بخش کوم یو نخی دی چې د هر سرک حالات د ډریور لخپاره خبر ورکوي چې مخکې ته د کوم یو رقم حالات دی، آیا خطر شته، آیا تا لخپاره ممانعت شته په دې سرک، آیا تا لخپاره حق اولیت شته په دې سرک کې. نو په دغه بخش کې موږ درسونه ورکو.
افغانستان یو دودیزه ټولنه ده او د خزو ډریوري کول پکې مخینه نه لري، نو ځکه یې په افغانستان کې ډیره وده نه ده کړې. خو په دې وروستیو کې د خزو لخوا ډریوري ته د خلکو پام ور اوخته او دا د اوسنی اثر یو ضرورت ګڼي. په دې اړه نوري خبرې به له عامو خلکو واورو.
عبدالوهاب احمدی او د ننګرهار اوسیدونکی هم، خو فلحال په کابل کې ژوند کوم. دغه خدمات چې دی مسید یا د دفتر د خوانه وړاندې کېږي د ښځو دپاره ترانسپورټي خدمتونه، دا ډېر ښه یو ابتکار دی. او که چېرته وشي چې دغه پروګرام توصیه پیدا کړي د افغانانو ښځو دپاره، دا به ډېر ښه وي او افغانانو ښځو ته به یو سهولت را پیدا شي.
د ما نوم ارزو ده چې د ښځو ډریوري وکړي. زه ورسره ځان ډېره په امنیت کې احساسوم.
د ښځو ونډه په هر ټولنه کې مهمه او ضروری ده. د ښځو برخه اخیستل په ټولنیزو فعالیتونو کې کله یوې خوا د ښځو باور په خپل ځان ډیروي او په راتلونکي کې یې د ستونزو په وړاندې مقاومت زیاتوي، له بلې خوا کولی شي چې خپلې مالي اړتیاوې له همدې لارې پوره کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د افغانو ښځو د کمیټې له مرستیالې او د ښځو د مسؤلیت د څانګې له مدیرې ګلالۍ روښان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی روخان، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو فعال ونډه په ټولنه کې څومره ارزښتمنه ده؟
د میرمنو ونډه اخیستل په ټولنیزو چارو کې حتمی او لازمی ده، ځکه چې هیڅ یوه ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولی. که چیرې موږ یوه کورنۍ په نظر کې ونیسو، هغه فامیل چې په هغې کې میرمن او خاوند دواړه کار کوي، فعالیت کوي، وظیفه اجرا کوي، نو شاید چې یوه پرمختللې کورنۍ اوسي، هم فلحال او هم په راتلونکي کې، او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي، هم د ټولنې لپاره یو افتخار اوسي. هغه خویندې چې کار او فعالیت نه کوي، کله چې داسې یو پیاوړې خور وګوري او پرمختللې پیشرفته میرمن وګوري، د دوی د تشویق سبب ګرځېږي. دوی هم کوشش کوي چې کار او فعالیتو کې په ټولنه کې
د ښځو شتون په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه چې ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي څومره ضروری ده.
ترانسپورتي مسایلو کې لکه څنګه چې نارینه او ته ونډه ورکړل شوې په افغانستان ټولنه کې، همداسې باید میرمنو ته هم سمه ونډه ورکړل شي. لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې کار کوي، فعالیت کوي، زحمت وباسي، همدغه رقم میرمنې او خویندې هم ترانسپورت ته ضرورت لري. دا چې افغانستان یوه صنعتي ټولنه ده او یو وروسته پاتې نسبت نورو ټولنو ته وروسته پاتې فرهنګ لري، نو شاید په اول وختونو کې دغه ډریوري کول د خویندو لپاره یو څه ستونزمن اوسي.
او وروستۍ پوښتنه به مو دا وي چې د ښځو لخوا ترانسپورتي خدمات وړاندې کول به ښځو ته څه ګټې ولري د نارینهو په پرتله؟
هغه خویندې چې نورې خویندې د یوې منطقې نه بلې ته انتقالوي، نو دلته به زموږ خویندې زموږ میندې په دغسې موټرونو کې د یوې منطقې څخه بلې ته ځي، ځان شاید چې ډېر راحت احساس کړي، ځکه چې افغانستان خو یوه صنعتي ټولنه ده. دلته یا میرمنې د میرمنو په خوا کې ډېر راحت احساس کوي نسبت نارینه او ته.
درنو اوریدونکو، دا نیمه نړۍ د خبرونه چې د ښځو لپاره ډریوري ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. نن دې موضوع ته تم کې کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوغهنی کوي، دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي. دا دې موضوع د لاخه چړلو په منزور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم. آیا پوهیږی چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي، وایي یو ته اوروي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایا یا غوږ وهنې زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي. نوموړی زیاتوي،
خامخا کیږي په انسان نه، خو سوه کیم سړی هغه کیږي او غوسه راشي نو څه به وکړو؟ غوږ وهنه خامخا ورته هو په غوښو به وو چې دا ښه سړی نه ده، دا نابوده ده، دینه د مخ هغسې وروجانه. بس مدیر صاحب ته یې وایم او امیر صاحب په غوږ وهم، نو خبر مې نه مني، غوسه راولي کینه راولي چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده. جنگ نه ځاتې څه خصه سوي زړه غوسهم په غوږ وهنو په خبرو سړی کړو، نور خو درګای موږ سره نهسته، په خبرو به یې جنګ ورسره کوو، په خبرو به یې وهو. دا هم د مجبورته کېږي، درګای خو موږ سره نهسته، کوتک موږ سره نهسته چې دی ووهو.
زیاتره وخت د غوږ وهنې د عقدې او قصد اخیستلو په پار هم کارول کېږي. ځینې خلک غواړي چې په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږ وهنه کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نه څلوېښت کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېرې غوږ وهنې یې اورېدلې دي او داسې راته غږېدلې ده
چې هغه شته سره نیولې ده، دا بدرنګه ده، دا ښایسته وه، دا بلې ته وایي ما په غوږ ویې، دا یې وخندله یا چې اضافه وخندېله دغسې خبرې کوي. خو زه په کیسه کې نه یم، دوی مې خپل حالت ته پرېښي دي او زه د چت خوام نه بدوم او بېرته د کترې په مقابل کې کتره نه ورته وایم. دوی ته ځان نه معلوموم، بیا ځینې وخت شپله ځینې تېره کم، بیا مې ډېره خوابدې سبا چې بېرته بیا وګورم، بیا مې بېرته زړه نرم یا غره کم نه یم. بیا اوس مثلا داسې وایي د کور په کار په کیسه کې نه ده، په دغه دېګې ناوخته وکوي، الله دې ته ښه ځوایي دې ته داس. مې ډېرې اورېدلې دي، یور مې راته ویلي دي، خواښ مې ویلي دي، درندو مې ویلي دي، د خوسګنې په خوا کې راته ویل شوي. یا زه هېڅ عادت نه لرم، بد مې راځي، بار چاته چې کوم مخامخ خبره کوم.
هر عمل چې ترسره کېږي نو ځانته عوامل هم درلودلی شي. همداشان غوږ وهنې هم ځینې عوامل لري، ځینې یې د کورنۍ تربیې پورې تړلې ګڼي او ځینې نور یې عقده، کینه، حسادت هم لامل بولي. ټولنپوه صاحبزاده په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مرواج ده، او د دې عامل هم فرهنګي بیرته پاتې والی، ناپوهي، عقدې او حسادتونه، کورنۍ تربیه او ودې نه، کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي. دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې قطره وایي یا کنایه وایي قابل شخص متضرر ری مایوسی او هغه د رواني لحاظ پریشانی. اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه د خالي کولو لپاره د خپل د غزنه لذت وړي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي یو اویا کلنه بیبي عالیه بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوږ وهنې نه دي کړي، ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې له ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي:
غوږ وهنې نه کوم، نو ولې به کوم؟ خپل کورونه دي، کوم کال به ژوندی یم کنه؟ وایم چې خدای دې وبخښي غوږ وهنی نکری. بیا با وای وای ګور دی ور وخلی غوږ وهنی کری. پاکه چې خوشاله دی دی مای پیته غره کورونا دیم دو دی ټول بیل دی زویا گرد نیو پوش وی پاکه با میت کلاس ها روتا ما با کورم کوه تروی با میم شر بلیم غوا با میم شر بلا غواییم دلو ده گل دی پا مخ گل با ایان خسر دلو ده نو کار با میکنو چی تا بای غوږ وهنی کری.
غوږ وهنې د دوو مرورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ تر څنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکي شازیه داسې وایي:
دا ولا داسې شیته په دغه حال کې بېخي دوه سره په جنګ اچول کېږي، بې انتفاقي مابین سره ځي، یو د بل سره دفرت سره کوي، دا مشکلاتونه ډېر راځي، یو د بل سره کینه کوي، دا کې ډېر سره راځي او دا بېخي ډېر ښه کار نه دی. نه باید هیڅ وخت څوک دغه کم کار ونه کړي او نه چا غرض ولري او نه کته هیڅ فائدہ نه لري. بس که څوک جنگ کوي کې زړه غواړي مخ مخ جوړ توي یا شي چې پزلي کې هغه جوړ توي ما کتره نه، دا ښه خبره نه ده، نه پاتې خبره نه، مخ مخ چار څه پزلي کې بدی ورشي چې پزلي کې هغه جوړ توي ډېر مشکلات جوړي، خېد ډېر. مثلا ما وینځ کې کینه راځي، نفرت راځي، یو د بل سره مثلا مخ مخ خبرې ورسره کې یا ما پزلي کې به سره کینه لري، نه دا به نه هیڅ فائدہ نه لري. باید انسان زړه خوله خبره یو رقمي روحاً به ډېر څوک نارامي شي.
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي، اسلام هغه مردود کړی دی. دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي:
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي، اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري. امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان بدګوی، بدزبان، تنګوی وایونکی نه دی او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي، د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې.
نجيبي وانا جيبي وامريخني مرزي وسوسي بلا جراشة دا كاليب تاناوا واركا على زوركا وغاشا
خا دادا رازمة راكا موري تاشت اولي ما تبغوصي ما خطيني دي كري
واخلا دا تاشت لكا دي مكار وخوزو غندي دير خبرة موغ داوا ام كار تبي ام بيا دليل واي واخلا زركا وا
راکا وی
وی خدایا دیر شد خوب خوشوری بنو دا او خوالا لما چه وکر مستر نو دا نور تا چه پیشم زامت سور دوایم اوز با دی خوش استم
زرغونی او زرغونی
او جبا ولی ام داسی بادا جبا لده چه هر رو دربول خوری آخ چه بیادی پا دربول ووی نما افلات دیم نکما سنگ با بزر یخس
واه 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 گنگه هم جبا پیدا کرد سترگی می روخانه اوز ما تا غوگوهو نکری دا اوز گوره ما تا غوگوهو نکری واه واه واه
نو چه وکه ما لطانه میزده کریدی ستا تربیه می خیسته ده ما خود دیر کوشت وکی چه دان غلی ونیسته ما خود تاو می نپریرده او بیازده وایم چه مشره ستا دا مشر توب دیاز کوما نور هم سلا نلارم یو از بچه یوارا تا کمی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دا نمیشه به تا گوره تا وده ریگه زبادی مش خواه شما وده ریگه وده ریگه نده پریده مغزه کنه کنه یاری توبه الله توبه
او خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوئ غټې غټې ښځې هسې خوشې کوې خوشې کوه
ته ما پرېږده ما خوشې کوه چې زه به اوس خوښه شم ته ما خوشې کوه وروره
جمیلی خورې دا خو مشره ده ته باید حوصله ورته وکړې لږ خو یو بل ته احترام کوئ نو دا خو بیخي بده خبره ده چې نه مشره معلومه ده او نه کشره
گور وسا مکاری خدیتا کی بیا پجراسوا اورورا دا ہم مردم کو کازا ہم لاری راری جاری تای نپیجنی زی خپیجنم
بس که خوری نور بس دی ستا عدد دی چه خلکو تا خواگوهنی کوی دا دیر بده خبره ده ولی داسی کوی و خیار خزه ای او پل خبره ده چه تو خو مش رایی چه تو داسی وکی لطا با دا نور چزده کی ما شمان با چزده کی همسایا و گواندین با سوایی و خوری که دا گواندین داسی شور جور کی تا تا بخخ کرشی
نه وای برا تا خخکاری بد خریگی
نو چه بد خریگی خودم لذر حوصله کوا
چه وایم رو را بس ده ده نبا حوصله کونو
و خوری چه حوصله وانه که خوار او راز بام دالی زه چه کوچه که راتلم غال مغال طول ماشومان غطان طول ولارو چه ده کور که چه خبره ده کورو را خسته تو برق نیوله ولی دستی کوای و خوری لکسر حوصله کوای بده خبره ده 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 غواهنو پزه یو بل تا پا مینه خبری وکی پا خنده خبری وکی گرد کارو که ده کور ده یو راز خمنه ده طول جواندم پام ده کور که ده
ده تا تا خیخ کاریگی دام غواهنی کوی را تا
خیر ده که دای کوی که تای کوی لده و روز تایی مکوی
گرانو دوستانو دا و د دیونی دا کور کلی خپرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پارم خو وخت ولرئ.